د بي وي ډیو د دې ماښامنۍ خبرونه د اهم ریپورټونو سره ټکی. د بلوچستان په سرکار کوټه کې د پولیو ضد ټیمونو پر خوندیتوب د ګمارل شوو عسکرو پر شاک ځان مرګی بریج شوی او ذمهواري یې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. ځینې څېړونکي وایي چې ټي پي چې ډزبندي ختمه کړه او په ټول ملک کې د حمدو ویلي ښایي په نوي پوځي مشرتابه خپل فشار اچول غواړي. طالبان وایي د افغانستان د سمنګانو ولایت په یوې مدرسې کې د چاودنې له امله لسګونه کسان مړه او زخمیان شوي دي. بل اړخ ته په تاجکستان کې د افغانستان په حق له سیمه ایزه ناسته روانه ده. د طالبانو مخالف مشر احمد مسعود ویلي انتخابات د افغانستان د لانجې یوازینی حل دی. په چین کې د حکومت ضد مظاهرو په جواب کې واکمن کمونیست ګوند دا احتجاجونه د دښمنانو ورانکاري عمل ګڼلی او ویلي دي چې په پریکنده ډول به یې وټکوي. د صدر شي جن پینګ لپاره روانې مظاهرې لوی چیلنج دی. او یورپی اتحاد غواړي چې د اوکراین په حق کې د روسانو د جرمونو په اړه یو خاص عدالت جوړ کړی شي. د یورپی کمیشن مشر ویلي چې د روسي ځواکونو د یرغل له امله چې څومره تاوان هم شوی د هغه معاوضه دي د روس نه واخیستل شي. نور رپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشه په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د ماخوستن لاس په کابل کې د ماخوستن نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. د وی ای ډیو د روانو چارو خبرونه زه فواد لامی تاسو سره وړاندې کوم. البته لومړی رپورت د پاکستان نه. د بلوچستان په سرخار کوټه کې د پولیو ضد ټیمونو پر خوندیتوب باندې د ګمارل شوو عسکرو په شک باندې ځانمرګی برید شوی دی. د دې برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په دې وروستیو کې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د ټي ټي پي ډلې حملې زیاتې شوې دي. نور حال د وی ای ډیو د همکار حفیظ الله سوری شیرانی په دې رپورت کې لیدلې او اوریدلې شي.
د کوټي سیول روختون په ټراما سنټر کې پراته د بلوچستان کانسټیبلری پولیسو ټپي عسكر دي. دوی نن د چهارشنبه په ورځ و کوټه تنزدې د بللی پسیمه کې په یو چاودن کې ټپي سوی دي. د چاودنې یو ټپي عسكر بهرام خان د پیښې حال داسې بیانوي.
موږ روانو کوښلاغ له د پولیسو ډیپټیټ بعد از 8:30 بجې یا په کوم 9 بجې داسې لګوک چمو په بللی باندې روانو. بس د دماکه اوس بلان سر نه خلاصو نه خدما کا پوسی نو یو سات بعد یخه خسته وم په پښو می درد او په بدن می درد سیمه وخت واهته یو اتو غړی ولیاړو په چډیو اور پر بلو اند والله سیمه ولدو هغه څه پښتنه کوم بل څه ساده مصیر یو وای دما کا وسو اوبس بیا نو موټر راغ موږ راواس د هسپتال تر راو اساس نه پر ټول زخمیانو یو ایسای ابراهیم هغه غریب شه په شهادت ورسو دا په تر غړی نه نسی انو ګارډن کلټي پرته موږ د روډ ستخمي لاس منځل سداز اخ په ځکه باندې پرته
د کوټي د سیول روختون ویاند وسیم بی ګوای په برید کې یو ماشوم یو زنانه او یو د پولیسو ای ایس ای وجل سوی او د درويستو پولیسو عسکرو په ګډون او وستنه ټپيان سوی دي.
از ګور سره و وست زخمیان را لې او درې کسان ډډ دي ټیک او موږ خپل پوره کوشش کوي چې تمام ټول زخمیان ته طبي امداد فراهم کړلې.
د کوټي د پولیسو ډي اي جي اسفر مویسر د پیشي پر ځای له رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې په چاودن کې 25 کیلوګرامه چاودیدونکې توکي کارول سوي او دا ځانمرګي برید وو چې هدف یې د پولیسو ټرک وو.
هم دا ځای دی چې د پولیسو پر ټرک باندې ځانمرګي برید سوی وو. دغه سړک له کوټي څخه افغانستان لوري ته او هم د پنجاب او پښتونخوا صوبې ته دغه سړک ځي. د پولیس چارواکو په وینا چې کله د پولیسو ټرک له دغه ځای څخه تیرېدی هم دلته ور باندې ځانمرګی برید سوی. دغه پولیس چارواکي چې له کوټي څخه کوچلاغ ته روان وو او هلته یې د پولیو د ټیمونو د امنیت چارې پر غاړې وي.
د پیشي زمواري تحریک طالبان پاکستان منلی ده. د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمیان د نومبر پر 28 دزبندي یا اوربند مات کړل سو او دوی ورځې پس یا تنظیم په بلوچستان کې د لومړي ځانمرګي برید زمواري ومنله. تر دې وړاندې پر 25 اکتوبر د پښین ضلع په کلیتراټ کې د پولیو ټیم پر امنیت ګمارل سوی پولیس د وژنې او پر 28 اکتوبر په چمن کې د پولیو ټیم د خوندیتوب لپاره ګمارل سوی د لیویزو د عسكر د وژنې ذمہ واري هم تحریک طالبان پاکستان منلی و. د 2022 په جون میاس کې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستانی حکومت ترمن مذاکرات یا خبري اترې د افغان طالبانو په منځګړی توپ د افغانستان په پلازمینه کابل کې پیل شوی وي. هغه وخت واړو لورو د یوې میاستې اوربن اعلان کړی وو او دا اوربن بیا تر نامعلومې مودې وغځېدی. خو وړ مورز ټي ټي پي په یوه بیان کې دعوه کړې چې د پاکستاني عسکري ادارو له لوري اوربن مات شوی او د ټي ټي پي د غړو پر ضد عملیات زیات شوي دي چې په ځواب کې به دوی هم انتقامي بریدونه پیلوي. د پاکستان حکومت او عسکري ادارو په دې اړه کوم تازه دریز نه دی ورکړی، خو د وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف له لوري په خبره سوي بیان کې د پیښې غندنه سوي او ویل سوي چې پاکستان به د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پاکوي او د دوی هڅې ناکامه کوونکې شرخوشي به تل له ناکامۍ سره مخ وي. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
په همدې حال کې ځینې سیاسي څېړونکي په پاکستان کې وایي دا چې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان ډزبندي ختم کړه او په ټول ملک کې د حملو خبره کړې ده، ښایي طالبان د دې لارې د پاکستان پر نوي پوځي مشرتابه باندې خپل فشار زیاتول غواړي. په داسې حال کې چې پاکستان د وړاندې نه د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، دا نوي صفه به د پاکستان مشکلات نور هم اضافه کړي. خو اوس کتل دي چې ریاست کومه تګلاره خپلوي. تفصیل یې په دې رپورت کې واوري چې د پیښور نه زموږ همکار عثمان خان را لېږلی دی.
سیړونکو وایي د طالبانو او حکومت ترمنځ خو عملاً درې میاشتې وړاندې ډزبندي ختمه شوې وه، خو اوس یې د طالبانو د لوري رسمن اعلان وشو او امکان دغه دی چې هیواد کې به له دې پس ترهګري نور سیوا شي. د ترهګرۍ په چارو نظر لرونکي سیړونکو وایي دا نه د معلومه چې طالبان د ډزبندۍ ماتولو پس اوس څه کول غواړي.
سوال دا دی چې د ټي ټي پي له دې نه څه ترلاسه کول غواړي. زه دا ګڼم چې د پاکستان کم نوې پوزي قیادت دی، ګومان کوم چې دا غي نظر اغه پلاو دی. نوې قیادت راغلو نو خبره ترې د نوې سرنا شروع کول پکار دي چې دا اغه د بارګیننګ پوزیشن نور غوړ شي او دغه طریقه به افغان طالبانو په دوحه مذاکراتو کې کارولا.
سیړون کې وایي کله نه چې طالبانو په افغانستان کې واک اغیستې نو د هغې پس پاکستانی طالبان ډېر ډاډمن شوي دي او دا د حکومت دپاره لوی ازمیښت دی. ټي ټي پي چې په تیرو دریو میاشتو کې کابو 200 بریدونه کړي، په کوم کې روانه میاشت 50 حملې شوي او یوازې 13 هفته 14 بریدونه کړي. کله چې د فوج د نوي مشر د ګمارل کېدو عمل روان وو، د پوهانو په نظر روان صورتحال د سیول او عسکري قیادت دواړو لپاره لوی چیلنج دی. که طالبان بریدونه سیوا کوي نو پر ضد به بیا قوي عملیات هم کیږي.
نو اپریشن به کیږي او خدا دې چې لکه مطلب پاکستان ته مسله دالې چې لکه طالبان خودل تنشت دي کنه ادي په افغانستان کې ولته خو مطلب دای چې لکه دو التا غو ټارګټ کول چې دا مطلب ډېر ګران دي. په دې چې هغه یو بل خور دي هغه باندې چې دا کله بریټ کې بیا غتا چې دی افغان حکومت سره مطلب یو ټچر راځي مخامخ، نو ځکه دا وایم چې مشکلات ډېر زیات دي ورته.
سیړون کې وایي که د پاکستان ریاست مذاکرات کوي یا ټي ټي پي پر ضد عسکري عملیات، په دوانو حالاتو کې به ګراني فیصله کوي.
دغه سب سے اهم چیز تو یہ دیکھنے والی ہوگی کہ وہ
قتل بداوی چاغوی مذاکرات کول غواڑی کنا کچرت نہ کول غواڑی بیا بتگلا رسی یو حکمت یم لیبا پ دی پی لحاظ سری چ سڈول پاس کری تو گا قابو کڑل شی او بل سپارتی تگلار بسی آیا افغان طالبان با دی خبر تا آمادہ کڑی چ د خپل سیمو او باسی یا ی دویتا وسپاری.
دا امریکا حکومت ویلی دی د تحریک طالبان پاکستان د لوري سیمایز سلامتی ته ورپیخو غواخونو مخنیول د امریکا او پاکستان دوانو په ګټه دی او دا چې امریکا با د هر ډول ترهګرۍ مخنیولو کې د پاکستان د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. بل پلو ته متحده ملتونو هم د طالبانو لخوا په ډزبندۍ ختمولو اندیښنې ښکار کړي دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د ډیو سره اوسئ.
بیا هم خرالی او اوس هم د افغانستان حالاتو ته یو نظر. د افغانستان په شمالي ولایت سمنګان کې د پيو ديني مدرسې کې د نن بمي چاودنه شوې چې لعملې د ځای چارواکو په وینا په لزګونه کسان مړه او یا هم زخمیان شوې دي. بل اړخته د افغانستان په شمالي گاوند تاجکستان کې د افغانستان په اکلا یو سیمایز غونډه سیمایز کانفرنس جوړ شوې چې نن پای ته ورسید. د دې دواړو خبرونو تفصيل زموږ سره د وی وی آشنا ټي وی د خبريال وحید فیضی ناورو چې موږ سره په استډیو کې دی او ته خلاص لاسو یې فیضی سپ سړی مشه په
خیره.
اول کدار ته وایسي چې په افغانستان کې نن 14 وشوه، دا 14 چیرته وشوه، څوک په کمړه شو، څو تنه په کمړه شو دي او د دې ځمواري شمنه لیکنه
د افغانستان په سمنګان ولایت ایبک خار کې دا 14 نن شوې ده. د طالبانو د کورنۍ چار وزارت مرستیال عبدالنافی ټاکور پرسنوي ته معلومات دا ورکړي دي چې پیخا د مدرسې کې د غرمیل مانزه پر محل شوې ده او ټول هغه کسان چې په دې 14 کې چې شاو خوښ مې لسته رسیدي د مدرسې د کون کې دی او ګنښ مې نور پکې ټپن شوې دي. همدارس طالبانو ویل دي چې د دې پیخې پاړې چړنې پیل کړې دي او خطر وسه پوري د پیخې مسولیت چا په غاړه نه خسته. په ورته وخت کې بیا په سمنګان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس امداد الله مهاجر امریکا هغه کبیل چې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوی دی او ګنښپل چاپیان دي.
او د دې خبر نه کورتیر شو حالت په تاجکستان کې د افغانستان په اکلا یو کانفرنس جوړ شوی او په دې کانفرنس کې یو لکه معلومات راکړي مقصد څه و، چا په کې برخه اخیستی و او مهم ټکی څه و؟
دا کانفرنس د هرات امنیتی کانفرنس په نوم باندې یادیږي او د لسمه دوره یا لسمه غونډه و چې په تاجکستان کې تر سره شوه. په دې غونډه کې د شلو هیوادونو او سازمانونو استازو ګډون کړی او تر څنګ پکې د افغانستان یو شمیر سیاستوالو هم ګډون درلود او دوی په دې غونډه کې په ګڼ شمیر مسایلو باندې خبرې کړې دي. په مشخصه توګه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او د خزو د حقونو د ساتنې په برخه کې دوی ویل چې باید ګامونه واخیستل شي. ترڅنګ د غونډې ګډونوالو په متحده ایالاتو او د نور هیوادونو باندې دغه کړې چې د افغانستان ټول نفوس چې تقریبا ځوانان یعنی 80% کېږي دا باید په پام کې ونیول شي، خپل استراتیژي ورته بدله کړي او پخوانی سیاستوال په پام کې ونیسي چې مطلب
او طالبان خو په دې کې برخه نه درلوده.
طالبان ته بلل شوی نو یوازې په دې غونډه کې د طالبان نه بهر چې افغان سیاسيون دی او نړیوال سازمانونه او هیوادونه لکه څنګه چې ما ته اشاره وکړه ګډون درلود.
او په دې کې دا چې ویل کی چې د نورو مخالفین ترڅنګ د طالبانو د هغه مخالفې ډلې مشر چې د طالبان په وړاندې وسله راخسي احمد مسعود چې د پخوانی کمانډر احمد شاه مسعود زوی دی، هغه هم نن په دې کانفرنس کې خبري وکړي. مهم ټکی د خبرو څه
دی؟ کانفرنس کول دا چې ګڼو کسانو خبري کړې دي. لومړی غواړم د تاجکستان د بهرنی چارو وزارت مرستیال د فرحات سلیم نومیږي، هغه په دې اړه ګڼو مسایل ته اشاره کړل. لومړی مسله دا و چې په افغانستان کې ورستر بلی د ترهګرو ډلو فعالیتونه وي زیاتیږي او د سیمې هیوادونو او نړۍ ته غوښت زیات شوی دی. په مشخصه توګه د ویل چې په افغانستان کې د القاعده، داعش، خراسان، د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الانصار او یو شمېر نور ډلو فعالیتونه زیات شوي دي. همدارس د غونډې یو بل ګډونوال په روسي کې د افغانستان سفیر سید طيب جواد ویل دي چې وګړه کې دا فیصله وشو چې څنګه د سیمې هیوادونو کولای شي په ګډه سره هغه مشترکات چې دیولري پاغنه په استفادې په افغانستان او سیمه کې د سولې او د امنیت لپاره کار وکړي. ستاسو د پښتني په جواب کې چې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود څول د په ګڼو مسایلو خبرې کړې دي، خو هغه په اصطلاح د ټولو خلکو د خبرو هرکلی کړی دی او ویل چې په افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی او باید ورته جدي پاملرنه وشي ترڅو کوم د دوی په خبره چې کوم وضعیت اوس په افغانستان کې حاکم دی ټول ته د منلو وړ نه دی، باید په اړه اقدام وشي ترڅو ټول خلک په افغانستان کې په اصطلاح راتون کې ځان وویني.
ډیر زیات مننه وحید فیضی صاحب، موږ ته د دغه دوه پیښو جزئیات وړاندې کړل. تفصیل سلامات اوسئ. د افغانستان د خزو د پاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري وایي چې د وی ټولنې نیمایي آبادی یا نفوس په ټولنه کې له ګډون یا مشارکت نه به برخې وي، نو د نړۍ او په خاص ډول د اسلامي هیوادونو مشان باید د ثبات او هوساینې د قیمت په اړه یو موټی او پیاوړی پیغام ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنه کېدو سره اکثره خزي د سرکاري دفترونو نه جواب شوي او د کار موقع نه ورکول کیږي. عدنان رشید نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري د افغان خزو همت او حوصله واستایله. میرمن اميري د خزو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ په مناسبت سره په خپل ټویټ کې 13 ورځ لیکلي، افغان میرمنې د تعلیم، کار او د خپل کورونو د روزلو لپاره په داسې حال کې مبارزه کوي چې دوی د تشدد، تاوتریخوالي او د زندان کېدو د ګواښونو سره مخ دي. میرمن اميري په داسې حال کې په ټولنه کې د میرمنو په مشارکت ټینګار کوي چې دوه ورځې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې خبرداري ورکړی دی چې په افغانستان کې د ښځو په حقوقو او ازادیو د طالبانو بندیزونه د بشریت خلاف جرم ګڼل کېدل شي. دغه کارپوهانو له جمعې په ورځ په یو ګډ بیان کې غوښتنه کړې ده چې د ښځو او جنکو سره د طالبانو سلوک باید د نړیوال قانون د مخې د جنس په بنیاد د زورنې په توګه وسیړل شي. تیر کال د اگست په میاشت کې د واکمنېدو وروسته طالبانو ښځو ته امر کړی چې خپل مخونه د خلکو په منځ کې پټ وساتي او د نارینهو نه بغیر اوږد سفر ونه کړي. طالبانو سرکاري دفترونو کې ډېر ښځو کارکونکو ته هم امر کړی وو چې په کور کې کښېني. د ښځو د حقوقو فعاله او د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل امریکا غږ ته ویلي چې افغان میرمنو او جنکو افغان ولس او نړۍ ته خپل همت او میړانه ښکاره کړې ده چې هغوی له ټول ګواښونو سره سره د خپل حقوقو د ترلاسه کېدو لپاره مبارزه کوي. میرمن کډوخیل زیاته کړي، افغان میرمنو تاریخ جوړ کړی دی. دا به په تاریخ کې ثبت وي چې نور افغان میرمنې د تاوتریخوالو او زیاتۍ په وړاندې تن نه اېږدي او دوی به د دغې پر ضد مبارزه کوي او ودرېږي. به یاد دې وي چې د افغان د میرمنو او د جنکو د حقونو لپاره د امریکا پایتخت واشنگټن، د برطانیې پایتخت لندن او د نړۍ نورو ښارونو کې ګڼ شمېر احتجاجونه هم شوي دي. په دغه احتجاجونو کې د افغانانو سره سره د دغه هیوادونو ځایي اوسیدونکو هم ګډون کړی وو. احتجاج کوونکو په یو غږ افغان جنو او د میرمنو د کار، تعلیم او ازادۍ غوښتنه کړې. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته جنکۍ او میرمنې د کار، تعلیم نه منع کړل شوې دي او دې کار د نړۍ او عام افغانانو قهر او غوسه راپارولې ده.
د نوومبر د 15مې نیټې څخه چې د ښځو پر ضد د تشدد خاتمه عالمی ورځ ده، په ټول نړۍ کې د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي د پاره شپاړه سورځنی کمپاین شروع شوی او د بشري حقوقو د عالمی ورځ یعنی د دسمبر په 15مه به پای ته ورسیږي. پښتني ښځې وایي افغانستان کې طالبانو چې ټولنیز ژوند کې په جنکو او ښځو باندې کوم بندیزونه لګولي او حقونه یې محرومه کړي دي، دا صنفي تشدد دی. نور حال د پیښور نه د هاشم علي او ساجد قاسم شاه په دې ریپورت کې.
د واک تنظیم چې په پاکستان او افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره اواز پورته کوي، د دې تنظیم غړي کاندي ساتي د طالبانو په افغانستان کې تیر دور کې د خجوان لپاره پیښور ته کړه کړی و. هغه وایي د تیر یو کال لس افغانستان کې د جنکو او ښځو باندې د تعلیم، کار، روزګار او عام ژوند کې برخه اخیستو باندې څنګه بندیزونه لګولې شوې دي، دغه هر څه باندې دا چوپ نشي پاتې کېدی. کاندي صافي چې په سوشل میډیا هم د افغانانو ستونزو باندې اواز پورته کوي وایي نن افغانستان او ایران کې ښځو سره څنګه سلوک کیږي. دغه قسمه سلوک په یورپ کې هم ښځو سره شوی و او امریکای کې هم یو وخت کې خزو ته د ووټ حق نه و. خو د دې پر ضد خزو او سړو په ګډه کوشش وکړلو نو د خزو حقونه یقیني شو. هغه وایي ډېر ځل به ایران او افغانستان کې هم د خزو د سړو کوششونو سره دغه وخت بدل شي.
دغه سیال ته هم فشارونه په خزو هغه خزه مجبور شوې خپل حق لپاره ودرېدلې او आवाज پورته کو. نو همدارنګه اوس لکه څنګه چې سلويخ کال په ایران کې سد ناخوال سره چې خزه مخ وي د مذهب پونو نو هغه خلک اخر پتنګ شول او ډیر منګه ګورو چې هغه ځکه یوازې خزه نه ډیر سړی هم د خزو پلوی دی او دغه تظاهرات کې د دې مدد کې همدارنګه په افغانستان کې هم ان شاء الله خلکو ته دغه ډیر سختی کې دوی به دې ته مجبور شي چې اخر په خو دریږي او دغه ناخوال سره مبارزه وکړي او خپل حقونه به ترلاسه کړي.
د خزو په حقونو تحقیق کوونکی او یو مدني فعال هاجره مراد علي وای په ټولنیز او سیاسي ژوند کې خزي د برخه غستونه منې کول سنفي تشدد دی او هغه وای دا حقونه به هله یقیني کیږي چې کله خزي د خپل حقونو او پرمختګ لپاره راپاسي. هاجره مراد علي وای افغانستان کې خزو سره څه قسمه سلوک کیږي او د هغوی حقونه څنګه سرغړونه کیږي دینه د پولی دیخوا پښتني خزي هم متاثر کیږي.
ډیر زیات افسوس دی چې هغه خپل مدرسو ته نشیتلی هغه باندې په پارکونو کې پابندې دي کمی چې نه دي پکار دا بالکل د ټولنې مهمه برخه ده او هغه له خپل ځای ورکول پکار دي ځکه چې پښتون ټولنه که د کرخې هغه غاړه ده او که د دې غاړه ده دا یو ده او د دې په یو بل باندې اثرات دي او هغه ته هم د بنیادي انساني حقوقو د لاندې دومره د ترقې حق دی څومره چې موږ ته دي یا د نړۍ د یو بلې ښځې ته دي.
د افغان پولی نه را په دې خوا پاکستان کې هم پښتني ښځې د افغان ښځو او جینکو باندې تشدد او بندیزونو باندې خفه کیږي او غواړي د نړۍ د نورو ښځو په شان کې د پښتنو په ټولنه کې دي هم د ښځو او د جینکو د ژوند پرمختګ او د برابرۍ حق ومنل شي. کیمرمن هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
بیا هم په خیر راغلی. او سم د چین حالات، په چین کې د حکومت ضد مظاهرو په جواب کې واکمن کمونیست ګوند د احتجاجونه د دښمنانو ورانکاری عمل ګڼلې او ویلي دي چې په پریکنده ډول به دا مظاهرې وټکوي. د صدر شی جن پینګ د پارا روان مظاهری لوی چیلنج دی. د چین د ورسیو مظاهرو تازه صورت حال تاسو ته زمو خبريال ارباب محمود علي په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د لاک ډاون سره مخ په یو اپارټمنټ کمپلیکس کې د اور لګیدو په وجه د لسو کسانو مړینې، د کووید په اړه د هیواد د سخت پالیسۍ خلاف خلک راپارولې دي او د چین په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه لیدل شوي. وائٹ ہاؤس خپل عکس العمل کې د احتیاط نه کار اخلي.
په نړۍ کې د پرامن مظاهره کوونکو لپاره زموږ هم یو درس پاتې شوی دی. خلکو ته اجازه ورکول پکار دی چې رائے ځای سي او د هغو پالیسیو، قوانینو او حکومتونو خلاف پرامن احتجاج وکړي لکه مو سره چې دوی اختلاف لري.
خو کر بي زیاته کړه چې انتظامیه د وبا په اړه د بیجنګ د سخت انتظام په اړه په خبرو کې احتیاط کوي. د کوم په وجه چې سکولونه او کاروبارونه بند شوي او په لسګونو میلیونه خلک تر خپلو کورونو پورې محدود ساتل شوي دي.
لاکډاون پالیسي نه ده چې موږ دلته ملاتړ کوو. په چین کې خلک د دې په اړه اندېښنه لري او دوی د دې خلاف احتجاج کوي. موږ فکر کوو دوی دا وړتیا ولري چې پرامن احتجاج وکړي.
په کیپیټل هیل د کانګرس غړي ښکار خبره کوي. دوی د چین د حکومت د بندیزونو خلاف د احتجاج کوونکو شکایتونه را مخې ته کوي. احتجاج کوونکو په لاس کې سپینې پاڼې نیولې دي.
موږ وینو چنای ولس د چین د کمیونیست ګوند د سخت چلند خلاف درېدلی دی. دا یوازې د کووید پالیسۍ په اړه نه بلکې د سنسرشپ یا بندیزونو په اړه هم اندېښنه ده. زما په خیال چنای ولس په خپل هیواد کې د زیاتې ازادۍ او کمو بندیزونو خواهش لري او زه له دوی سره ملګری یم.
د چین حکومت دا تور ردوي چې ګنې د کم شمېره مسلمانانو ویغور په سیمه شینجیانګ کې اور د وبا په اړه د پالیسۍ له وجې رامخته شوې ده.
دا رښتیا دی چې پر ټولنیزو ویبپاڼو داسې طاقتونه شته چې د خپلو پټو مقصدونو لپاره د کووید خلاف د سیمې تګلاره له اور سره تړل غواړي.
د ښکاره نکړله چې د حکومت تګلاره به تر کوم وخت پورې دوام ولري. کوم خلک چې په دې ژور نظر ساتي هغوی وایي یوه خبره ښکاره ده چې دا احتجاجونه غیر معمولي دي.
په دې کار خلک په جیل کې اچول کیږي. دا ډیره د حیرانۍ خبره ده چې خلک دې ته تیار سوي دي چې په جار او په اوچت اواز خپل احتجاج وکړي او ورسره نور خلک هم دې ته واڅول سي چې د دوی مرسته وکړي. زما مطلب دی دا شی چې خلک څومره تنګ سوي دي. زه دا تحریک یا بل څه داسې څیز نه ګڼم، خو زه به دا په دې اهم وبولم چې په چین کې نور کله هم احتجاجونه کیږي خو هغه تر یوې سیمې پورې محدود وي.
دا ښکار ده چې د وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره خپلې کړل شوې پالیسۍ د خلکو د ناخوښۍ لاره نه ده نیولې. د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه پیل شوي. د ګلپورز واشنگټن کې د خارجه وزارت مخې ته د ویغورو د ټولنې خلکو هم احتجاج کړی. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
بیا هم په خیر علی. د نفسیاتي ناروغانو ماهرین وایي چې په پاکستان کې د اقتصادي او ټولنیز ستونزو له امله نفسیاتي خفګان او استراب ناروغیو کچا ورځ تر بل په زیاتېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې په کراچۍ کې د سین صوبې د نفسیاتي ناروغیو ادارې د صوبې اوسیدونکو کې د نفسیاتي یا ذهني ناروغیو په مسلو د بحث لپاره یو غونډه را جوړه کړې وه. نور حال د ډیوا خبريال ذوالفقار بیټنی په ریپورت کې لیدلی او اوریدل شي.
په کراچی کې د سن صوبی د نفسیاتي ناروغو ادارې د صوبی اوسیدونکو کې د نفسیاتي یا ځینی ناروغو په مسلو د بحث لپاره یو غونډه کړې ده. وهانوای د کرونا وبا وروسته راغلي سیلابونو خلک په نفسیاتي ناروغو اخته کړي دي او د نفسیاتي ناروغو کچا ورسره سیوا شوې ده.
تین عوامل ټریګرز هونه
ټول پاکستان او په سین صوبه کې نفسیاتي ناروغو درې لاملونه زموږ وړاندې راغلي. لومړی دا چې خلک تر اوسه د کرونا وبا اثراتو څخه نه دي راوتلي. دویم دا اوسنی راغلي سیلابونه او دریم لامل د ګرانۍ لوړه کچه ده.
د سین صوبې د نفسیاتي ناروغو ادارې چارواکي وایي د صوبې په بیلابیلو برخو کې نږدې 3000 کسانو ازموینه کړې او حیرانتیا سره دوه باندې 10% خلکو کې د خفګان په شمول د ځان وژنې رجحان مخې ته راغلی. ډاکټران وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې په ناروغانو کې د خفګان کچه د 10% لوړېدو سره 15% ته رسیدلې.
فلډ کې بعد هماري او پی ډیز مې تقریباً 25% انکریز آیا ہے. اس میں خاص طور پر ڈپریشن کے اور انزائٹی کے کیسز
د سیلابونو روستا روتنتا د معاینه د پارا راتونکو ناروغانو کې تر 25% زیاتواله راغلي چې په کې ډیر خلک د نفسیاتي ناروغو ښکار دي. سیلاب ځپلو کې ذهني فشار، خفګان او د نشئی توکو کارولو سره د خزو په ضد د کاریدونکو کورنی تاوتریخوالي کې زیاتواله لیدل شوې ده.
بلخوا د سیند آفتونو په وخت د تنظیم ادارې د شمیرو تر مخه په ورستیو کې راغلي سیلابونو په سیند صوبه کې نږدې 1,23,00,000 شپږمان دي 10,000 کسان اغیزمن کړي. د غسی د خلکو 4,00,000 شپږ 10,000 سروي مړ شوي او نږدې 35,00,000 و 10,000 ځمکې ولاړ فصلونه ډوب شوي. د سیاحت چارو کارپوهان د خفګان اصلي لامل اقتصادي او ټولنیزې ستونزې ښایي.
زیادہ تر پیسے پدا ہتھیار او سٹار وار باندې نه خرچ کیدای بلکې ہیلتھ او ایجوکیشن باندې خرچ کیدای او پدا انوائرمنٹ او کلائمیٹ باندې چې یره دا مونږ اندازہ لگولې چې داسې به طوفانونه خا او رازی او فلڈ به رازی دې دې لاس ډیرو خلکو چې کم دې روزگار خراب شو خلکو مال مویشی تباہ برباد شو کورونه خراب شول او چې ډیلی ویجز برا کوم غوته مسلې جوړ شوې نو دې وجه نه ډیرو خلکو ته ډیپریشن مایوسی خفګان غبرهټ دا شروع شوې ده
د روغتیا چارو کارپوهان وایي تر څو چې حکومت د بیا روغنې کارونه نوي تر سره کړي خلک به تر ډېرې مونده د ویجاړونکي سیلابونو له امله نفسیاتي ناروغو سره مخ وي. ذوالفقار بټنای وی وی ډیوا کراچۍ.
بیا هم په خیر راغلی دا وی ډیوا د روان چارو تفصیلي خبرونه ده چې تاسو ته د واشنگټن ډی سي نه خبري تاسو دا خبرونه په فیسبوک او همداشان زموږ په ویب سایټ باندې هم لیدلی او اوریدلی شي. او سمرازو یو بل رپورټ ته او بیا هم د بلوچستان نه د بلوچستان صوبې د ژوب ډیویژن کمشنر وایي چې د پولیو ضد په اوسنی کمپین کې به 100% ماشومان ویکسین کیږي. د کمپین په لومړیو دوه ورځو کې په سرکاري او شخصي سکولونو کې 25,000 ماشومان ویکسین شوي دي. نور تفصیل د وی وی ډیو د خبریال رفیع الله مندوخیل په دې ویډیوي رپورټ کې واوري او وګوري.
د بلوچستان په سرحدي سیمه ژوب کې چیرې چې زیات شمیر د شخصي سکولونو دی د پولیو ضد پر روان اوسنی کمپین کې د سات محکمې چارواکي وایي چې د کمپین په لومړیو دوه ورځو کې زرګونه زده کوونکو ته د پولیو ضد قطرې ورکول شوې دي. د اسلامي های سکول پرنسپل عابد خان ناصر وایي چې پولیو ماشومان د ټول عمر لپاره معذوره کوي ځکه نو ټول شخصي سکولونه له پولیو ټیمونو سره بشپړ همکاري کوي. د دې ترڅنګ په سکولونو کې د ماشومانو د پوهاوي لپاره سیمینارونه او غونډې هم جوړوي.
موږ په ژوب کې سکم پرایویټ سکولان دي په ډیر زیات تعداد دي تقریبا په دغه کې 25,000 کوشنیان ته سبق ورکول کیږي. نو موږ ته د ال لتر په ټیمان نازي د پولیو په حواله باندې مزاغوت سره مرسته کوو تعاون سره کوو په دې حواله باندې دا پولیو شدی دا یو موجب مرض دی پر دې باندې پروګرامونه جوړو پروګرامونه منعقد کوو او دا کوشنیان ته دا بچان ته موږ اویرنس ورکوو.
جنوبی وزیرستان او د بلوچستان د سرحدي ډیویژن روب کمشنر سید عمرانی وایي چې له جنوبی وزیرستان ټانک او خیبر پښتونخوا سره پر غزیدلو ټولو لارو د ویکسین مرکزونه فعال ساتلي چې د تګ راتک پر مهال ټول ماشومان ویکسین سي. سید عمرانی وی او ایډیو ته وایي چې ځلې انتظامیه د سیاحت محکمې په اوسنی پولیو کمپین کې اوږه په اوږه کومک کوي او هیله ده چې روان کمپین به 100% کامیاب وي.
امید ده هماره هم 100% ټارګټ کو اچیو کر لیں گے.
موږ هیله لرو چې په اوسنی کمپین کې 100% کار سرته ورسو. د کمشنر په مشرۍ کې د سیاحت محکمې ضلعي انتظامیه او روغتیا د نړیوال سازمان د چارواکو هڅه ده چې کمپین کامیاب وګرځو او یو ماشوم هم له دې څاسکو پاتې نه شي.
د سیاحت محکمې چارواکي وایي چې د کمپین په لومړیو دوه ورځو کې کډوال ماشومان او په شخصي او سرکاري سکولونو کې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي 25,000 ماشومان ویکسین کړي دي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا.
پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بے ضرر دي. تاسو ته خواست کوم چې د دروغو په افواګانو کې مه راځئ. خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټول عمري مضرتیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
په پاکستان کې د پولیو پر ضد د ویکسین کمپینونه روان دي او په دې هیله چې که تاسو ماشومان ولرئ چې د عمرونه د 50 کالو نه کم وي نو هرو مرو دا یقیني کوي چې هغو ته د پولیو څاڅکي ورسیږي او د دغه ناوړه مرض نه په امان کې پاتې شي. او د پولیو ترڅنګ د ماشومانو یو بل مسله چې د ماشومانو په اړه په پاکستان کې ور باندې خبرې شوې دي او خبرې کیږي هغه د چې په کم عمر سن باندې اکثرا ماشومان ودول کیږي په دینو سیمو کې او د بلوچستان صوبایي حکومت ته په دې ورسې کې د پاکستان شرعي عدالت امر کړی چې د کم عمر کسانو د ودونو د مخنیوي د پاره دی قانون جوړ کړی. پاکستان یو د هغو ملکونو نه دی چې په کې د رسم او رواجونو د مخې په دینو سیمو کې جنکه او هلکان په ډیر کم عمر باندې واده کیږي. په دې اړه نور تفصیلی رپورت تاسو ته حمید سمسور وړاندې کوي.
د بلوچستان صوبایي حکومت ویي چې د کوچنی عمر د ودونو د مخنیوي لپاره د قانون سازۍ لپاره د دوی هلې ځلې دوام لري. د بلوچستان د صوبایي حکومت د قانون او د پارلماني چارو صوبایي سکرټری روبابا بولیدی په دې باب ویوي دی وته ویل چې موږ لوړاندې لا په دې ترس کې کار پیل کړی دی چې ډیر زر به د دې لپاره قانون جوړ شي. صوبایي
بلوچستان مې کم عمرې کې شادي
په بلوچستان کې د کښنی عمر ته ودونو لپاره ډیر کار سوی دي او یو څو میاشتې لمخه د غستونز کابینه ته وړاندې کړی سوی وم. دوبۍ کابینه د غوار ورسته په متفقه توګه موږ نظریاتي کونسل ته ولېږه چې د هغه رائے معلومه کړی سي. بلوچستان اسمبلی کې یو شمېر سیاسي ګوندونه موجود دي او اړتیا لري چې د کم عمرې د ودونو پر دغه معاملې ټول سیاسي ګوندونه له ځان سره ملګري کړو او په ګډه باندې داسې قانون سازي وسی چې د ټول لپاره د منلو وړ وي. موږ اوس ودیته په انتظار یو چې نظریاتي کونسل خپل رائے په لیکلي بڼه بیرته مشته راوستوي او بیا له ټولو سیاسي ګوندونو سره په مشوره یو داسې په زړه پورې قانون جوړ کړی سي چې په بلوچستان صوبه کې اوږدمهاله مثبتې نتیجې ترلاسه سي. نظریاتي کونسل د جواب راتلو وروسته به دا قانون سازي بشپړ کړو او اسمبلی ته به یې وړاندې کړو.
اس قانون سازي کو مکمل کرکے اسمبلی میں پیش کر دیں گے.
په بلوچستان کې د مدني ټولنې فعالین هم خوشبین دي چې د پاکستان شرعي عدالت لوري او بلوچستان حکومت ته د کښنی عمر د ودونو د مخنیوي لپاره د قانون سازۍ د امر کول زخه به دلته به د نجونو د کښنی عمر د ودونو مخنیوي وسی.
بلوچستان کې چې دی د کښنی انجونو اور کوان واده چې دی هغه وسی او دا به ډیر زیات دی. زموږ په صوبه کې مدر مورټالټی ریټ چې دی هغه دغه وجه سره ډیر های دی چې موږ کښنی کښنی انجونو چې دی وختي واده کو. موږ سیول سوسایټي په حیثیت چې دی ډیر زور اچولې دي ګورنمنت باندې چې کم عمر دی د چایلډ میریجز د لپاره هغه باید کې 18 سالي انجلی د لپاره خو فلال خو دا قانون نه دی پات سره مګر امید لرو چې قانون به پاس.
په بلوچستان کې د روغتیا د څنګ مایره د بولان میډیکل کالج د ګاینی د واټ په خوانی مشره ډاکټر عائشه هم لدې خبرې سره متفق ده چې د کښنی عمر لودونه زخه د نجونو پر روغتیا باندې دلته یو شمیر منفي اغیزې رامنځته کوي.
د کم عمرې واده کایوا انجلې دا خپل اډونه خپل وینې تر اوسه پوری نه ده برابر. د دې واده کده سور لس پنځه لس کال په عمر کې وسی او دا کښنه په نسو دا خورکې وس خپل ځان نسی سمبالوي اډونه خپل دغه په مقدار ته نه دی رسیدلی. یو د دې په نس کې یو کښنی رالی دا هغه اډونه به نو څنګه دا جوړوي. د دې خپل د وینې کمی ده دا به دا کښنی وینه څنګه ورپره کوي. د بلوچستان کې شرای اموات د ښځو غه د نورو صوبو سره ډیر زیات دی. هغه ښځې چې په کښنی عمر کې ودونه سوي دي دا هغو
غیر دولتي موسسې وی چې د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې د کښنی عمر ودونه ډیر زیات دي او دغه ډول پیښې په خبری رسنیو کې ډیر کم راپور کوي. زیات شمیر هغه نجونه چې لا تم ټولګي یا لسم ټولګي تعلیمي زده کړې پریږدي د دوی زیاتره پر کښنی عمر باندې ودونه کوي. مایرین وی چې په دې ترس کې دینی عالمان او قبایلی مخور هم ډیر مهم رول لوبولی شي. حمید سمسور وی او ډیوا کوټا.
تاسو د وی ډی وا د روانو چارو خبرونه اوري او ګوري چې د واشنگتن ډي سي نه یې ز فواد لمی تاسو ته وړاندې کوم. او سم د نړیوالو رپورټونو په خوا د یورپی کمیشن صدر اورسولا فوندرلین وړاندیز کړی چې په اوکراین کې د روس د جنگي جرمونو د پلټونو او مقدمو د پاره دی د ملګرو ملتونو په ملاتړ یو عدالت جوړ کړی شي. برکلاو د نیټو سیکرټری جنرال ویلی اوکراین با یورز د نیټو اتحاد غړی هیواد جوړ شي. زموږ همکار ارباب محمود علي نور تفصیل تاسو سره په دې رپورت کې شریک کړي.
د یورپی کمیشن صدر اورسولا وان در لاین په رومانیا کې د نیټو د خارجه وزیرانو د غونډې د اخري ورځې په وخت خبره کړې ده. په دغه غونډه کې د اوکران د شخړې او ورسره د مرستو په اړه هم خبرې شامل دي. لین اوایل چې د فروری د میاشت راهسې په اوکران کې د روسي ځواکونو د یرغل له امله چې څومره تاوان شوی د بیا ودانۍ ټوله خرچه دې د روس او پروس د یو سو شتمنو واکدارانو واخیستل شي. وندرلین زیاته کړه چې د روس وحشتناک جرمونه به بې سزا پاتې نه شي. د نیټو سیکرټری جنرال جنس ټولتنبرګ د نهه یا دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د روس د صدر ولادیمیر پوتین د مخالفت باوجود یو ورځ به اوکران د مغربي هیوادونو پوځي ائتلاف کې شامل شي. جنس ټولتنبرګ زیاته کړه چې د نیټو دروازې خلاصې دي. د اوویل چې شمالي میسیډونیا او مونتینګرو په دې مغربي ائتلاف کې شامل کړل شوي دي او سویډن او فنلند به هم ډېر زر د ائتلاف غړي هیوادونه جوړ شي. جنس ټولتنبرګ زیاته کړه چې روس په ائتلاف کې د شاملېدلو هیوادونو په اړه د ویټو اختیار نه لري او د اوکراین د غړیتوب په معاملې دوی هم په دې کلک ولاړ دي. د ناروې پخوانی وزیر اعظم ویلي دي چې د روس صدر پوتن روس ته د خطر نه جوړېدونکو د خپلواک هیوادونو نه د خپلواک فیصلو اختیار نشي اخیستلی او روس چې د سنه یریږي هغه جمهوریت او ازادي ده او دا د لپاره یو غټ چیلنج دی. خو اوکرين په لند وخت کې د نیټو غړي هیواد نشي جوړېدلی ځکه چې د اتحاد د چارټر یا منشور تر مخه به د دیرشو هیوادونو دغه پوځي اتحاد نیخ په نیغه په جنگ کې ښکیل شي او د روسي ځواکونو سره به میدان کې جنگ ته راپریوزي. بل دا چې تر اوسه مغربي هیوادونو چې اوکراین ته د دفاعي او نورو مرستو لپاره په بلیونو ډالر ورکړي دي د دې نه زیات په اتحاد اوکراین سره مرستې کوي. د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې د روس تخوا د اوکراین د بجلی او د اوبو نظام د تباه کولو وروسته امریکای کایف ته د دې د بحاله لپاره نور 350 میلیون ډالر ورکوي. د بجلی او اوبو د بحاله لپاره ضروری شیان په بیړنۍ توګه کایف ته ورلیږي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
هم بخیر علی. اوس یو بل رپورت. په برتانیا کې د مسلمانانو اولنۍ جمعه چې باندې یو سلو درې دیرش کاله مخکې د سرخار لندن لویدیز پلو په ووکینګ خارګوټ کې جوړ شو. د برتانیې په تاریخ کې دغه اولنۍ مسجد د تیرا د یوې اورګزی پښتني شاه جهان بیګم په مالی لګښت جوړ شوی و. قاسم خان مندوخیلی په اړه دا رپورت شالی کړی دی.
دا په بریتانیا کې د مسلمانانو لومړی جمعه دی. د دې د جوړولو تکل د هنګری هیواد یو پروفیسر ډاکټر لیتنر کړی وو، خو پانګه یې یو پښتني نواب ورکړې و.
شي ډونېټډ 5000 پاوند اف دات ټایم. سو ډاکټر لیتنر
دې د هغه وخت 5000 پاوند چندا ورکړې و، ځکه خو ډاکټر لیتنر او د هغه سلاکارانو فیصله وکړه چې دې لوی چندې ته پکتو د جمعه تم هم د بوپال د نوابې بیگم شاه جهان په نام کړی.
بیکاز اف هیوج یو نو ډونیشن اف دات ټایم.
د دې جمعه د جوړولو او د نواب شاه جهان بیگم د کورنۍ ذکر د بوپال پښتانونو می کتاب کې هم راغلی دی چې د بی بی سی پښتو په خوانی مشر او لیکوال یې صفیه حلیم لیکلی دی.
د جمعه خو د بوپال یا نواب شاه جهان بیگم جوړ کړو چې د تیرا د ورکزو د دوست محمد خان کڑوسو کڑوسای و، بلکې د دین مخ کې چې کمی اندوانې و او مسلمانې شوی و، د مثلا دوست محمد میرمنه و یا داغه یا انګین دی و، هغه ټول جماعتونه جوړول. د بھوپال کې ډیر جماعتونه ما ولیدل چې هغه خزو جوړ کړی.
د هند په بھوپال کې د پښتنو نوابی بنسټ د تیرا یو کس دوست محمد خان ایښی وو چې د کورنۍ وګړي لا هم پر میراث پاتې دي، خو نوابی تر ډیره د شزو پلاس کې وو.
بیا یو وخت داسې رالو چې د پکړ وسو کې جنگونه کېدل او یو کس په دې کې وجل شو چې نظر محمد نومیده. د نظر محمد کونډه د خپل لور د پاره دا وکړل، نو د سرپرست په توګه بیا دې لکه دا نواب شو. دا غي د لور چې کله نواب ده بیا دا غي لور نواب شو. دغه سلورو میرمنو پر لپسې په بھوپال کې حکومت وکړ.
په ووکینګ شارګوټی کې له شاه جهان جماعت په لږ واټن د مسلمان عسکرو یو یادګاری څلی همسته چې په دوو جهانی جنگونو کې د برېټانیا لپاره جنگېدلی ول. دغه برطانوي عسکرو کې چې 1.5 میلیونه جوړېدو 400,000 مسلمانانو، په هغه کې ډېر پښتانه هم. دغه څلی چې نومونه یې وګورو اکثریت کې د پښتني نومونه دي، لکه دغه شیخ عبدالوهاب دی، ظریف خان دی، سرمس دی، او هروکشاه دی، سکندر خان دی، بغلی خان دی، خان محمد، بوستان، کلا خان، او داسې اکثریت پښتني نومونه دي. اسلام د برتانیا دوهم لوی مذهب دی چې د دې هیواد د سرشمیرنې له مخې سنه 3 میلیونه مسلمانان پکې اوسېږي.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
او اوس هم د زراعت په اړه یو رپورټر د خیبر پختونخوا صوبې کې د سرابري بوټي نال شوي دي، خو کروندګر وایي چې په بوټي بیلابیل ناروغۍ لګېدلې دي او د داروګانو ورکولو باوجود هم بوټي وچ شوي دي. خو د زراعت او کارپوهان وایي دا یو نازک فصل دی او زراعت کې احتیاط پکار دی. دوی وایي کروندګرو ته د ماهرینو سره مشورې هم پکار دي. نور جزئیات زموږ د خبريال ملک وقاص په دې رپورت کې.
د پښتونخوا صوبې مردان او چارسدا ضلع د سټرابري میوه د پیداوار لپاره یاد دي. د سیمو کې کروندګرو په سلګونو جیره بزمکو سټرابري کرلې ده. کروندګر وای دوی د بزغلې د بر سیمو سواد او د دیرنا راولې دي. خو د دیر بزغلې د چارسدې سیمې لپاره ډیر ګټور دي، خو په فصلونو چې کله ناروغه اولګي نو دوی د معاشي تاوان سره مخ شي.
په دری پیډې کې مړې په دوم پکې راغلي، ایو نیوم پکې راغلي، او څه مو څه ریټ وګنا او دا غو حساب کتاب یې دي. او بل لا ته هم چې کوم دی کنه مونږ ورو کړو، خو چې کوم کې اورته ګرمي شي نو دې کې بیا دا سرګونګوټه څنګه د پدې راشي، مرس پې راشي، مرس پې راشي، لیلې دیانی لا بډی دم پځای کینی.
د زراعت د چارواکو ترمخه دا محل د چارسدې په سرکی سیمه کې خوشا په 325 ازمکا سټرابري کرلې شوې ده. دا محل کروندګرو د دیر ضلع بزغلې کرلې دي، خو د سواد بزغلې ولې نه کری نو دوی فرق خای.
خو دې کې بیا مسله راځي د دې دوایانو موایانو، نو دا اکثر د دې هغه نه راستر غنه راستر گو چکی دغه لپاره موږ سپری مرې کو، خو هغه سپری چې دین هغه کار نه کوي پیشوي. او بیا اکثر د تلو په وخت کې چې دې تا تلې وړو هغه شروع کې دانه ناغي کې دا دان نه چې دا هغه لګه په مزه مزه باندې دا و اړې داسې تیلیا غوندې کیو کی دغه مساله پکې راځي او د نن ډیر دا بوټی چې دی نو دا اوس دل تک دا کامیاب دا سواد هغه چې دی نو هغه ناکامیاب دی.
خو د زراعت کارپوهان وای کله چې په بوټی پورې ناروغه اونخلی نو په سمدستي توګه دی ورته داروګان ورکړی شي او بل دا چې د کروندې په وخت کې د زیات احتیاط نه کار واغستل شي بوټی جو بل نشي ځکه چې بیا په اسانه د ناروغو هدف کیدی شي.
موږ دغه وایو چې په پټی کې بیماری راشي په دې کې کوم دی بلډ بیماری پی راشي ویلټم پی راشي او دغه فیوجیریم ورټیسیلیم ویلټي چې دا دی خاص بیماری دی نو دغه لپاره چې کوم دی لکه دوی دغه فنجیسید ارزه ملاوي کی چې دا سکس سپری او کی ټوپاسو کی ریډومل کولی شي او دغه یو بنلیټ یو دوا ده چې هغه سایل ټریټمنټ لپاره استعمالي کی بینو مایل نو پکارداري چې هغه دغه سر چې کوم دی لکه دا دغه جلد دی چې کوم دی دغه کی ټاپسینیم یا بنلیټ چې دا دغه شي دا پاره کې دوی او یو بیا وکړو ان شاء الله چې فائدہ به ډیر زیات ته ملاو شي او فصل بر دوی بچی
دا کروندګر غوښتنه لري چې د فصل د زیات پیداوار لپاره دی دوی ته د ویړیا داروګانو سره نړیوال بازارونو ته هم ټرابري د لیګلو اسانتیاګانې ورکړي شي ځکه چې تیر کال هم دوی ته د کورونا ناروغۍ له امله سخت معاشي زیان رسیدلې وو. ملک وقاص، وایس آف امریکا، دیو نیوز، چارسدا.
دا ویو ای ډیو ده او سم یو بل رپورټ. د سپینې خولې په سر کول په خوانی دود دی چې د خیبر پښتونخوا خلکو او په خاصه توګه پیښوریانو اوس هم دا دود یا روایت محفوظ ساتلی دی. د پیښور په یو بازار کې د خولیو پلورونکي وایي د افغانستان سره په سرحدي لارو باندې د محدودیتونو له امله د خولیو سوداګري اوس راکمه شوې ده. د وی وی افغان سرویس خبریال موسکا صافی د نور تفصیل سره.
کژ می وی او کووري د پخور ډیر سیدونکې خولې پر سروي زکه چې خولې پر سرول د پښتنو یو پخوانی دود دی. د پخور په پیپل منډي کې د خولې غنښ مېر دکانونه لیدل کیږي چرته چې ډول ډول خولې پلورل کیږي او بلابل ذوقونه پکې پالل کیږي. خو په دغه رنگارنګ خولیو کې یو سپینا او ساده خولې هم شته چې د پیخورې یا کوهټې خولې په نوم یادېږي او لمدو راځي خلک دغه خولې پر سروي. ځینې بیا په بهرنیو هیوادونو کې خپل ملګرو ته د ډالۍ په توګه هم استوي. همداراز د پیخور د ګنج سره نږدې په دوره چوک کې د خولې جوړولو دکانونه هم شته چرته چې د خولې د اخیستونکو له لوري د وړاندې څخه د شوې وینا پر اساس جوړیږي. د خولې یو جوړونکی وای په خورې خولې له جاپاني ټوکر یا کپړې څخه جوړیږي او په جوړولو کې 2 ساعت وخت نیسي.
موږ د سپینې کمی ټوپې زیاتره زموږ مشران چې کوم دوست د لکان شو تی دا چې کوم د زیاتره د خوخې پوه شي کنه باقی چې کوم دی مطلب د پکول شو پوه شي او مطلب خو موږ زیاتره زموږ چې کوم مشران د سپینې ټوپې استعمال د افغانستان نه هم راځي پوه شي زیاتره زه خپل د دې شو کوم پوه شي نور چې کوم لکان دي زیاتره هغه قیمت ته نه ګوري مطلب چې یاره مطلب دا ګرانه ده یا ارزانه ده چې کوم شي زه خوښ نه مطلب هغه هم هغه اخلي.
دا پاوډر باندې جوړی کی دا بازاري شی نه ده کنه په خورې ټوپۍ دا جاپاني کپڑا دی کله کی ټیبو عربي کپڑا دی ته دا راځي دوبۍ نه او دا خلک بده باندې خوښ دا لګي سپکی دي مخکې هغه ډیر والا خال والا ټوپۍ به هغه لګي درنی بس د دې کوالټي خدا بل دا چې خرابيږي زرنه
دا اوس نسبتاً د ټولو عوامو په دې باندې وسه کیږي دی کې د 100 روپو نه والے د 400 روپو پورې خټو پي ملاويږي د 100 روپو نه والے 400 روپو پورې.
په دې بازار کې یو شمیر پلورونکي وای کڅه هم په خار کې د خولې کاروبار خروان دي خو د خولې لویه سوداګري چې په خواله افغانستان سره کیده اوس د دروازو د بندیز له امله په ټپه ولاړ ده.
اصل کې د بارډر مسله ده او د بارډر کې چې مطلب خلک اوس نشي کولای چې دلته راشي او لکه خلک راضي باز چا ویزی چا مالداري پیسې باندې ویزی واخلي راشي.
مخکې خبره خدای ده چې زموږ افغانستان سره تعلق خو پیلا به پکې دا مسله رااله چې دا ویزی میزو مسله رااله پکې نو هغه پوجي زموږ د کاروبار د پېښور هر یو متاثر شوی دی. وسره
د خولای پلورونکو په وینا کې د دواړو هیوادونو چارواکي د سوداګرۍ په خکولو کې خپل مثبت رول ولوبوي، د خولای ترڅنګ به د نورو توکو سوداګري هم وده ومومي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
بیا هم په خیر راغلی. مخکې دې نه چې د پروګرام وروستي رپورټ ته لاړ شو، د یادونې وړ ګڼم چې په قطر هیواد کې د فوټبال ورلد کپ سیالۍ روانې دي او دا سیالۍ به ډیر زر بلې مرحلې یا بل پړاو ته لاړ شي چې په هغه کې به شپاړس ټیمونه یو د بل سره لوبې وکړي او هغه لوبې به داسې وي چې هر ټیم چې ماتیږي نو هغه به له ټورنمنټ نه وځي. په ګروپي لوبې کې چې تر اوسه پورې شوي دي نو دا یقیني شوې ده چې نیدرلینډز او سینګال په اے ګروپ کې، انګلند او امریکا په بی ګروپ کې، او همداشان د په ډی ګروپ کې فرانس او آسترالیا دوی یقیني شوي دي چې بل پړاو ته وتلې دي. نن هم دوه درې لوبې وشوي او نورې لوبې به هم دوه لوبې به وروسته وشي. په دوه لوبو کې چې مخکې شوي دي نن هغه کې آسترالیا او ډنمارک سره سیالي وکړه چې آسترالیا ډنمارک ته یو ګول ورکړ او لوبې وګټله. تونیشا د فرانسې سره لوبه وکړه، فرانسې لوبه وبایلله، تونیشا یا تونس یو ګول ووهه، لوبه وګټله. مګر د لوبو نه د نور سیالیو نه پاتې شه، ځکه چې په عمومي توګه په ګروپ کې شمیره یا نمره کمه ده او فرانس که څه هم نننې لوبه وبایلله خوش پګ نو پاینټ یې ګټلې دي او په بل لوبه کې به فرانس بیا هم لوبه ولکېږي. همداشان دا پتیل شوې ده چې د دسمبر په دریمه یعنی د خالی اشنبې په ورځ به امریکا په بل پړاو کې د نیدرلینډ سره لوبه وکړي او همداشان انګلند به په بل پړاو کې د سینګال په وړاندې مقابلې ته ولاړ شي. او پرون هم ډیر په زړه پورې لوبې وشوې چې پکې امریکا او ایران تر ټولو په زړه پورې لوبه د دغو دوو ټیمونو ترمنځ وه. ایران ډیر کوکه کوکه لوبه وګټي، مګر امریکا یو ګول ووه، هغه هم د په د اول میدان په ورستیو شیبو کې، خو ورسته بیا ایران چې هرڅه کوشش وکړ لوبه یې مساوي نش وکړي او دا لوبه د امریکا په ګټه پاتې ورسیده. په همدې سره ایران د دغه لوبو نه ووته. د دې نور تفصیل به په آینده رپورټونو په آینده خبرونو کې بیا هم تاسو سره شریک کړو. او اوس راځو ورستی رپورټ ته چې زمونږ همکار کلثوم کاکړ وړاندې کړی، هغه برابر کړی او هغه دا چې بریک ډانس چې اوس د لوبو په ډول ترسره کیږي، په اول ځل به په آینده اولمپیک سیالیو کې چې د 2023 کال کې په پاریس کې ترسره کیږي، هلته به بریک ډانس سیالي هم ترسره شي. البته هم خزی او هم نارینه دوی به په جلا جلا خپل سیالي ولري. د وایس اف امریکا د ارون رینن رپورت په دې اړه تاسو ته زموږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کړي.
په نیویارک کې د ریډ بول 1 بریک ډانس سیالیو کې د نړۍ د ګډ ګډ څخه نارینه او ښځینه برخه اخلي. ډیر زر به بریک ډانس د کال 2014 کې کېدونکې د اولمپکس لوبو برخه وي. بریک ډانس چې شایي پهلی د کال 1980 او 1980 په جریان کې د امریکې د کوچنیو ښارونو څخه کیدای سي، کله چې به افریقایي امریکایانو لاتینی سړیانو ته په لارو کوڅو کې یو بل ننګونې ورکولې.
یو امریکایي نڅا واقعیا له دې ځای څخه راغلی. کله چې موږ د دې په اړه پوهېدل او د دې تاریخ زده کړو، نو دا د بیوزلو ټولنو څخه پیل شوی چیرې چې ماشومانو نور څه نه لرل. دوی دا نڅا د ځان د څرګندولو په توګه کارولې.
د نارینه وو تر واک لاندې دا نڅا وس د لوبو شکل ته وده کړي چې ټول جنسونه پکې برخه اخیستای سي. د کال 2013 راهیسې د ریډ بول چمپینشپ کې د ښځو لپاره یو بیل ځای ورکړي چې په دې کې ډیرو انجنونو برخه اخلي. سلور دیس کلنه سنی چوي د شمالي امریکا بریک ډانس اتله ده چې د شش کال په سیالیو کې برخه اخلي.
په هر ټولنه کې خزه موجود وي او تل خزه په ټولنه کې د خپل ځای لپاره مبارزه کوي. زه ګورم ډیری میرمنې برخه اخلي پکې. زه فکر کوم چې دا د ټولنې لپاره په عمومي توګه صحت مند دي او ورسره د جنس په بنیاد برابري هم پکې لیدل کیږي.
جندر بالانس په کال 2016 کې د اولمپیک لوبو تیاری کوونکي بی ګرلز د هغه مسلو او ټولنیز فشارونو څخه خبر دي چې دوی به په پاریس کې ورسره مخ سي.
په اولمپکس کې د لومړۍ خزینه په توګه برخه اخیستل د ډیرو کتونکو انجنونو د پاره ډیر معنی لري. د ټولنې د هر چا د پاره ډیر معنی لري، ځکه په دې مزل کې مونږ د خپل ځان لپاره ودرېګو او د ځان د پاره غږ پورته کوو.
د سلی لپاره بریک ډانس زموږ ټولنې سره مرسته کولی سي چې نه یوازې د جنس په بنیاد رول وپیژني، بلکې د دې د اهمیت په اړه هم پوه سي.
دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې ډیری ښځې دومره پیاوړې دي چې په خپلو خپو ولاړې دي. دا ډیر ښه احساس راکوي.
سنی او د هغه ملګری چې دا مهال د اولمپیک لوبو سیالیو ته تیاری کوي، ډاډه دي چې راتلونکي نسلونو باندې به ښه اثر ولري. کلثوم کاکر، وایس اف امریکا، جیوا، واشنگتن.
خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. تاسو ته ښه شپه غواړم. علامه مالشه.